آغاگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی در نوریدونکو نن د امریکا جغ آشنا رادیو ټول کارکونکي او زه شفیع سردار د نوی کال او پسرلی د لومړی ورځ په مناسبت مبارکي وایو. هله د چنوې کال د سولې او آرامۍ کال وي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لندیز.
د کابل او مزار شریف په شمول نن د افغانستان په غټو خورونو کې د نوروز جشن ولمانځل شو. د افغانستان د سولې د مذاکرات لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په واشنگټن کې د روسي او چین د لوړپوړو استازو سره د افغانستان په باب غونډه کوي او د بشري مرستو کارکوونکو کوشش کوي چې د افریقا په دریو جنوبي هیوادونو کې د تباه کوونکي سمندري طوفان په تعقیب خلکو ته عاجلې مرستې ورسوي.
جمهور رئیس اشرف غني وایي د 1998 لمریز کال به د سولې کال وي.
د ان شاء الله تعالی د سولې کال
نن د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانانو په انانوي توګه د نوروز ورځ ولمانځله.
ګلګلی نوروز تر واچو د سرو زردانی چې زیو سکم خوږی دی کترخی.
نن زموږ په خبرونه کې د نوروز په مناسبت ځانګړي رپورټونه او مرکه اوریدلې سي. هله د خبرونه تر پای ووري. اوس به د دې سات خبرونه سید سلیمان شاه او نو شابه آشنا تاسو وایي.
السلام علیکم. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د پنځشنبه په ورځ د نوي 1998 لمریز کال د پیل کېدو په مناسبت د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته لاړ او هلته یې د سخي صاحب په روزه کې د نوي کال د نوروز په مراسمو کې ګډون وکړ. ښاغلي اشرف غنی د سخي صاحب په روزه کې په خپل وینا کې هیله څرګنده کړه چې نوی کال به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو کالي. هغه وویل
1998 کال به ان شاء الله تعالی د سولې کال. سولا هر افغان ته لا اکسیجن مهمه ده، اما خبره په دې کې ده چې موږ تل پایه سوله غواړو، نه هغه سوله چې له هغه نه د وینې بوی راست.
که څه هم چې اشرف غنی په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په اړه هیله څرګنده کړې، خو فکر کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرونه چې ټاکل شوې ده شپږم دورې بیا پیل شي ډېر خوشحاله نه ښکاري. هغه د خپل وینا په یوه برخه کې وویل داسې سوله چې د نوموړي په وینا د وینې بوی ورنه راځي نه غواړو.
نن د پنځشنبه په سهار چې د 1998 لمریز کال د لومړۍ ورځ وه، شاوخوا 9:30 بجې د کابل ښار په دریمه حوزه کې د سخي صاحب د زیارت سره نږدې پرلپسې 3-14 وشوي. لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي او 3 تنه نور ټپیان دي. د کابل د پولیسو ویاند بصیر مجاهد امریکا غږ ته وویل چې دا چاودنې د علي آباد په سیمه کې د مخه د ځای پر ځای شوو 3 ماینونو د چاودېدلو له امله وشوي. یو عیني شاهد امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
بسیار یک حادثه دلخراش بود. ما در خانه شده بودیم، تمام شیشا در بالای سر ما افتید. دیگه شکر خوشبختانه ما کدام از حادثه جان به سلامت بردیم.
اینجا ما سر کار بودیم، دیگه به نظر ما خواهان بود همونجا
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایان وحید الله مایار په دغه چاودنو کې د لومړنۍ معلوماتو پر اساس د وژل شو شمیر شپږ تنه او د ټپیانو شمیر 3 تنه ښودلې. په سیمه کې د امریکا غږ د خبریال د رپورټ له مخې دوه چاودنې انصار د سخي زیارت سره نږدې د یوې کوڅې په دواړو خواو کې وشوې او زیارت کوونکي له ویر نه په بیړه ووتل.
د امریکا غږ واشنگټن نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د چین او روسیې د استازو سره د افغانستان د سولې په اړه په واشنگټن کې خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې زلمی خلیلزاد به نن او سبا یعنی د مارچ په 28 او 29 د افغانستان لپاره د روسیې د سفیر زمیر کابلوف او په واشنگټن کې د چین د سفیر ډنګ زیجن سره یوه ګډه غونډه وکړي او د سولې د پروسې په اړه به په تفصیل سره وغږیږي. په غونډه کې د اروپایي اتحاد ځانګړی استازی رونالد کویبا هم ګډون کوي او په افغانستان کې به د سولې پروسې سره د نړیوال ټولنې د مرستو په اړه خبرې وکړي. د ښاغلي خلیلزاد او د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي سیاست ترمنځ یو ملاقات په انقره کې هم شوی و، خو په اړه جزئیات نه وو افشا شوي.
د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نړۍ د هغو ولسونو او هیوادونو ته د 1998 لمریز کال د رسیدو په مناسبت د نوروز مبارکي ورکړه چې دا ورځ لمانځي. ښاغلی ټرمپ خپل پیغام کې ویلي دي چې نوروز یو بل ته د بښنې او خوښۍ د لمانځلو لپاره ښه فرصت په لاس ورکوي. نوروز چې یو لرغونی دود دی چې د افغانستان او ایران په شمول په مرکزي او جنوبي آسیا کې او د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې نن ولمانځل شو. ټرمپ ځانګړي ډول ایرانیان یاد کړي دي او د مبارکۍ د پیغام تر څنګ د ایران پر حاکم رژیم باندې کلک انتقادونه هم کړي دي. ښاغلی ټرمپ د ایران اوسنی رژیم یوه دیکتاتوري وبلله او په کلکۍ وغنده. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو او په کابل کې د امریکا سفیر جان باز هم د نوي لمریز کال د لمانځلو په مناسبت د افغانستان خلکو ته مبارکي ورکړې او په نوي کال کې د سولې لپاره ښې هیلې څرګندې کړې دي.
د ملګرو ملتونو په یو نوي کلنی ریپورت کې چې په 1650 هیوادونو کې د عام ولسي خلکو د خوشحالۍ د کچې په باب خبر کړي، د افغانستان نوم د هغه هیوادونو په صف کې په 1450 مقام کې واقع شوی چې خلک یې ډېر خوشحاله نه دي. اروپایي هیواد فنلند د خوشحالۍ په حساب په لومړي نمبر کې واقع دی. نور تفصیل لګالیا رڼا نورستانۍ نه واورئ.
دا د درک وړ ده چې ولې جنوبي سودان د مرکزی افریقا جمهوریت او افغانستان په دې لیست کې تر ټولو ښکته شمیر کې راغلي دي. چلامل یې جګړې ناامني ده، خو متحده ایالات چې د نړۍ تر ټولو پیاوړی هیواد دی او د نړۍ اول نمبر اقتصاد لري، هر کال په لیست کې ښکته درومي او سکال په 19 نمبر کې دی. د راپور له مخې د متحده ایالاتو د خوشحالۍ د کچې د کمیدو لامل په عمومي ډول په مخدره موادو روږدیتوب، قمار او ټولنیز رسنۍ ښودل شوي دي. په سکني راپور کې د یمن، هند، بوتسوانا او وینزویلا د خوشحالۍ کچې په بې ساري توګه ټیټې شوي دي. په دې راپور کې د اقتصادي تولیداتو، ټولنیز مرستو، حکومتداري، سالم ژوند او هیلو په شمول هغو لاملونو ته کتنه شوې چې احتمالا د هیوادونو د خوشحالۍ کچه اغیزمنه کړې وي. ګالیارانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د نړیوالو خیریه مؤسساتو کارکوونکي کوښښ کوي چې تیر هفته د افریقا په دریو جنوبي هیوادونو کې د سمندري طوفان د راتک نه وروسته ژوندیو پاتې شوو خلکو ته عاجل بشري مرستې ورسوي. د موزمبیق په بندري ښار بیرا کې د هغو کلیپر لسګونو اوسیدونکو باندې د مرستو د ویشلو لپاره له هلیکوپټرونه استفاده کیږي چې په طوفان کې ځپل شوي دي او ځمکنۍ رابطه یې قطع شوې ده. سمندري طوفان له موزمبیق نه علاوه په دوو نورو افریقایي هیوادونو زیمبابوي او مالاوي کې ډېره تباهي رامنځته کړې ده. د بشري مرستو د مامورانو په وینا ځینې خلک د ځانونو د ژغورلو په خاطر ونو ته ختلي دي او ځینې د خپلو کورونو د بامونو په سر بند پاتې دي، خو زیاتره کورونه په سیلابي اوبو کې ډوب شوي دي.
د برېټانیا صدر اعظم میرمن تریسا مای کوشش کوي چې نن د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې د اروپایي اتحاد مشران قانع کړي چې دغه اتحاد نه د برېټانیا د وتلو نیټه د دریو میاشتو پورې وغځي. مای غواړي چې په دغه دوران کې د اروپایي اتحاد نه د خپل هیواد د وتلو لپاره د یوې ټاکلې نیټې په باب سوچ او غور وکړي، خو د اروپایي اتحاد 19 غړي باید حتما د وتلو نیټه منظور کړي. ټاکل شوی وه چې برېټانیا د روان کال د مارچ په 9 ووځي. چین ویلی دی چې یو لوړپوړی امریکایي هیات بل هفته بیجنګ ته د دې لپاره سفر کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي جنگ د ختمولو په باب له چینایي مامورانو سره وغږیږي. چین او امریکا د نړۍ دوه ستر اقتصادي قدرتونه دي. د چین د تجارت وزارت یوان خبریالانو ته ویل چې د امریکا د تجارتي هیات استازی رابرټ لایټزر او د امریکا تجارت وزیر سٹیفن منشن به بل پنځشنبه او جمعه بیجنګ ته راشي او لچینی چارواکو سره به تفصیل وغږیږي.
د نیوزیلند صدر اعظم وایي چې د هغه نوی قانون پر بنسټ چې تیرونی د کرایست چرچ په ښار کې پر دوو جمعتونو باندې د یو ټوپکواله د مرګنوي حملو نه وروسته پارلمان تصویب کړ، پر پوځي ډوله وسلو او اتوماتیک ټوپکو په ساتلو بندیزونه لګول کیږي. پا په هند کې نن د پسرلي د موسم فستیوال چې د هولي په نوم یادیږي د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شو. هندیان په دې ورځ یو پر بل باندې رنګونه شیندي. خو د دې فستیوال منځل چې مذهبي اړخ هم لري، هولي د ژمي د پای او د یو رنګین پسرلي د راتګ د خوشحالۍ معنا لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو، نن جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مزار شریف شارته د نوی کال د جشن په مراسمو کې د روزې د جنډې په اوچتولو د مراسمو پر مخ کې وویل چې سش کال به د سولې او امن کال وي. د جمهور رئیس په قومانده د توپونو په ډزو سره د روزې په انګړ کې جنډه پورته سوه. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په راپورټ کې واوري چې له کندوز راستولې دي.
سږ کال د 1409 مریض د نوروز یا د کال لومړۍ ورځې د لمانځلو په خاطر جمهور رئیس د کابینې د یو شمیر وزیرانو، د ځینو ولایتونو والیانو، د مشرانو جرګې او پارلمان د وکیلانو په ګډون د مزار شریف ښار ته راغلی و. جمهور رئیس په خپلو خبرو کې د سولې او اقتصادي پرمختګ یادونه وکړه او پر دولتي ادارو یې ټینګار وکړ چې باید په راتلونکو انتخاباتو کې بې طرفه پاتې شي.
بن شالله تعالی د سولې کال سولې هر افغان ته لا اکسیجن مهمه ده، اما خبره په دې کې ده چې موږ تل پای سولې غواړو، نه هغه سولې چې لا غنه دی ویني بوی راست. او انتخابات او سولې د یو بل لازم و ملزوم، په دې معنا چې په انتخاباتو کې ولس صلاحیت ورکوي او خپل راتون کوي رهبری مسئول ساتي چې څنګه سوله کوي. ما ته په تاریخ کې دا ویاړ پاتې سي چې ما د سولې پروسه شروع کړله او اولین بار د افغانستان په څلوېښت کالو کې اوربند مې عملي کړ.
جمهور رئیس وویل چې د انتخاباتو کمیسیون آزاد دی، خو بل ځل یې د ټاکنو د نیټې وروسته کول ورسره نه مني.
خواست ما از کمیسیون محترم انتخاباتی بود که به تاریخ انتخاب شده انتخابات انجام
د انتخاباتو له کمیسیون څخه مو غوښتنه دا و چې په ټاکلي تاریخ انتخابات وکړي، مګر دوی مستقل دي. پرونی خپل فیصله اعلان کړي، موږ د دوی فیصله ته احترام لرو، مګر بیا هیڅ وخت د ټاکنو د تاریخ وروسته کول نه منو. نوموړي د خپلو خبرو په ترڅ کې د بلخ والی اسحاق راه گذر ته اشاره وکړه چې دی استازي دی وو او ویبا. جمهور رئیس اشرف غنی په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره مزار شریف ته د نوي کال د جشن لمانځلو او پر اوزه کې د جنډې د اوچتولو مراسمو کې ګډون کوي. د خبرو په پای کې جمهور رئیس حضرت علي ته د منصوب زیارت په انګړ کې د جنډې د اوچتولو قمنده ورکړه. جنډه د توپونو د ډزو په بدرګه اوچته شوه. عام خلکو هم د نوي کال جشن د سولې له هیلو او ارزوګانو سره پیل کړ. علي جان منګل د خوست ولایت اوسیدونکی دی. غوی
کلمه نه غلا چې دا جوړ کی چې دا د بیا د سوتن کال سولې کال وی دا رامه کال نو موږ د دولتي چارواکو نه باندې غوښتنه ده چې د سولې خبرې د ورنې کې د سولې خبرې لپاره افغانستان خلک ډیر مینوال دي. ډیر ول
ماشومان چې خپل لویانو سره د روزي انګړ ته راغلي وو، دوی هم هیله درلوده چې سکل به یې هیواد کې سولې ټینګ شي او له جګړې به په امان شي.
نو زهرا په خطر وایم کې سولې تلیک نه دیګه
د روزې پانګړ کې خلکو د جمهور رئیس د لیدو په خاطر هڅه کوله چې لوړو ځایونو ته وخیږي. د ښځو او ماشومانو په لاسونو کې د هیواد واړه بیرغونه وو او د جمهور رئیس خبرې په چیغو او چکچکو بدرګه کولې. هر کال به د نوروز د جشن په مراسمو کې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور له نورو پخوانیو جهادي قومندانانو سره یو ځای ګډون کاوه، خو سږ کال عطا محمد نور په جشن کې ګډون نه وکړي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، مزار شریف.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
دا مزار شریف څخه زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن رپورت چې تاسو واوریدئ. خو نن د نوې لمریز کال د لومړی ورځې په سهار شاوخوا 9:30 بجې د کابل د شهر په دریمه حوزه کې د سخی د زیارت سره نږدې درې پر لپسې چاودنې وسوې چې له امله یې لږتر لږه شپږ تنه وژل سوي او 23 نور ټپیان سوي دي. د کابل د پولیسو ویان بصیر مجاهد امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې څلرم ماین چې په یوه ګلدان کې ځای پر ځای سوی و د چاودنې مخکې د پولیسو لخوا خونڅه سو. نور حال په رپورټ کې واوري.
په دې چاودنو کې شپږ کسان وژل شوي او 23 نور زخمیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي دا بمونه د مخه په ملکي ساحو کې ځای پر ځای شوي وو او د نوروز د جشن پایل په وخت کې په ریموټ کنټرول چول شوي دي. عیني شاهدان وایي ځینې راکټونه وو او ډېره خطرناکه شیبه وه.
بسیار یک حادثه دلخراش بود. ما د خانه شته بودیم، تمام شیشه ها د بالای سر ما افتید. دیگه شکر خوشبختانه ما کدام از حادثه جان به سلامت بردیم.
اینجا ما سر کار بودیم، به نظر ما خواهان بود همونجا چکه دیگه شیشه ها کلان ریخته. دیگه ما از خطر جان خود او طرف فرار کردیم. بعد از او باز آمدیم، یک ذره خلوت شد، همونجا لنجرا آمد، دیگه یک تعداد مردم زخمی شده بود.
ما در را میرفتیم، دو راکت که خورد و پس گشتیم. پس که گشتیم نمی را پیش نمی شبخانی از یاباد کنیم راکت همه چی آمد کنیم بزد دیگه. ما دیگه شبخانه بود مارد.
در او سپوری کومیدال دیده چودان مسئولیت نده اخسته. خطر دی مخ که پا افغانستان که دایش در دلی یوی چانگ پا شیعه اقلیت سوزلی خونره حمله کردی دی. د کابل د ایمرجنسی روغتون رئیس محمد عاصم رسنیو ته ویلي چې په زخمیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي. د چاودنو وروسته 15 زخمیان د علی آباد روغتون ته وړل شوي دي.
که په تعداد 15 زخمی د افغانی علی آباد مراجعه کرده که 13 زخمی داریم و دو فوتی، یکیش طبقه اوناس است و یکی طبقه زکور.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د نوروز د جشن د لمانځل لپاره بلخ ته تللی، د کابل د پیښې په اړه یې په یو رسمي اعلامیه کې وویل چې وحشي تروریستانو د دې ډول جنایتکارانه اعمالو په ترسره کولو سره یو ځل بیا د افغانانو له خوښۍ او آرامۍ سره خپله ښکاره دښمني په ډاګه او دا یې ثابته کړه چې له بشري ضد او ظالمانه اعمالو نه لاس نه اخلي. امنیتي ادارو د نوروز د جشن تر لمانځنې مخکې د امنیتي پیښو او تهدیدونو خبرداری ورکړی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د ولسی جرګې د یوې غړي پروین دورانی لخوا د کابل د یوې امنیتي پوستې پر قومندان د سپیرې د پیښې ویډیو د افغانستان په دننه او بهر کې د میرمن دورانی په وړاندې د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو ډیره غوسه راپارولې ده. یو شمیر کارکوونکي پولیس هم په دې پیښه ګرم ګڼي. په کابل کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری په دې مسلې او د امنیتي ګواښونو په اړه په کابل کې د امریکا د سفارت د خبرداري په هکله د کورنیو چارو وزارت د سرپرست ویان نصرت رحیمی سره مرکه کړې.
رحیمی صاحب راځي چې د پروین دورانی د پیښې څخه شروع کړو. یو شمیر کسان په دې پیښه کې پولیس هم ګرم ګڼي، دا دوسیه کوم ځای ته رسېدلې؟
په هیڅ وجه د مخ په کلکه رده و، په هیڅ وجه پولیس داسې نه دی چې هلته هر ورځ په زرګونو کسان تیری، څوک چې قانون ته اعتنا وکړي، څوک چې پولیس ته اعتنا وکړي، څوک چې د پولیس پر وړاندې او قانون پر وړاندې ونه درېږي هغو ته پولیس احترام کوي. په هر ترتیب، په هر حالت کې، دا چې څوک ګرم دی، څوک نه دی ګرم، دا به قانون ثابتوي. موږ دغه دوسیه استولې ده د لوی څارنوالۍ محترم ادارې ته، هغه به تصمیم پینیسي څه چې قانون دی. موږ د قانون تطبیق په برخه کې او د تنفیذ په برخه کې مامور یو.
رحیمی صاحب، د امریکا سفارت د نوي کال په پیل کې په یو شمېر وزیرونو کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو د بریدونو په اړه خبرداری ورکړې. دا خبرداری څومره تاسو ته اندېښنې وړ دي؟
موږ ټولو قدمو ته، ټولو زیرابط ارګانو ته، ټولو عملیاتي برخو ته، ټولو پروتفي برخو ته، کشفي ارګانو ته دا هدایت ورکړی دی. امر ورته شوی دی چې د نوروز دپاره او په هغو ځایو کې چې خصوصا خلک راوځي دغه ورځ تجلیلیي په ښارونو کې، په واټونو کې کلک امنیتي تدابیر ونیسي او په هغو ساحو کې همدا اوس لومړۍ درجه احضارات ورکړل شوي. موږ خلکو ته اطمینان ورکوو چې پولیس به جمع د افغانستان د ملي دفاع وزارت سره او د کشف او استخباراتو سره په ګډه د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې له ټولو شته امکانات استفاده کوي.
رحیمی صاحب، جمهور رئیس غنی وایي چې په درې میاشتو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو څخه وسلې اخلي، تاسو دا کار څومره ممکن ګڼئ؟
غیر مسؤوله وسلوال په هیڅ وجه نور د تحمل وړ نه دي. کورنیو چارو وزارت ټولو زیرابطو ارګانو ته او موږ د زیرابطو ارګانو سره، البته د ملي دفاع وزارت سره او د کشف استخبارات سره په ګډه د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو اشخاص و افراد نیولو په برخه کې ټول قدمات هدایت ورکړه ده چې ژر تر ژره دغه کسان نور باید ونیول شي، خلاصلاش شي او قانون پر تطبیق شي.
رحیمی صاحب تاسو په نوي کال کې د خالد په نوم د نوو پوځي عملیاتو اعلان وکړ، دا عملیات په څه وخت پیلیږي؟
هر کال عملیات د افغانستان د خلکو دښمنانو پر وړاندې او د شته ترسي ډلو پر وړاندې افغان حکومت خصوصا امنیتي نهادونه اعلانوي. زموږ نوي عملیات به د خالد تر نامه لاندې وي چې د هغو رهبري به وزارت دفاع په غاړه لري. امنیتي مراجع چې په هغو کې کورنیو چارو وزارت دی، ملي امنیت ریاست دی، زموږ کشف او استخبارات دی، او په هغو کې خپله دفاع وزارت دی او د دفاع وزارت هوایي ځواکونه دي. دا به په دغه عملیاتو کې به په مشترکه توګه په پوره هماهنګۍ کې لکه په تیر کې چې موږ بشپړه هماهنګي په دې برخه کې درلودلی دښمن پر وړاندې به عملیات ترسره کړي.
تاسو دغه عملیاتو لپاره څومره چمتووالی نیولی؟
د 2014 کال را په دې خوا په مستقله توګه افغان امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه او هوایي ځواکونه د افغانستان د خلکو دښمنانو پر وړاندې خپل عملیات ترسره کوي. پوره ډاډ موجود دی. دغه پلانونه چې فصلوار او هفتهوار او روزانه طرح شوي دي، دوی لپاره کلک پلانونه موجود دي او دوی لپاره موږ جدي تدابیر نیولی دي.
تاسو په 1991 لمریز کال کې له 6000 څخه د زیاتو عملیاتو یادونه وکړه. په تیر کال کې طالبانو د افغان ځواکونو په وړاندې څومره عملیات ترسره کړي؟
دښمن په دغه کال کې هڅه وکړه چې عام خلک ډیر په نښه کې، په عام المنفعت ځایونو کې، په عامه ځایونو کې، په مقدسه اماکنو کې، په هغو ځایو کې چې دوی حملات درلودل، په هغو کې دوی تلفات زیات و نسبت امنیتي ځواکونو ته. دا یو حقیقت چې په هغو باندې سترګې نه پټیږي. او په دې کال کې تعارضي عملیات او تهاجمي عملیات د امنیتي ځواکونو دښمن پر وړاندې فوق العاده زیات و، چې دوه تاثیرات درلودل، هم د امنیت ټینګښت کې په مرکز کې او هم په ولایاتو کې. تاسو پوهیږئ چې په روسیو کې په تیرو شپږو میاشتو کې د کابل امنیتي وضعیت او د ګڼو ولایاتو امنیتي وضعیت غوره شوی.
په تیر کال کې د افغان پولیسو تلفاتو په اړه څه ووایاست؟
یو څه چې تاسو ویل شو هغه دا دی چې نسبت نورو کالو ته په دې کال کې افغان امنیتي ځواکونو، دفاعي ځواکونو تلفات کم و. او عمده دلیل هم همدغه و چې امنیتي ځواکونو او دفاعي ځواکونو د نورو کلونو په تناسب په دې کال کې تعارضي عملیات په دښمن باندې زیات درلودل. د ډېره ګټه وکړه ګراف د تلفاتو راټیټ.
د مرکې نه مننه.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. نن په کابل کې د نوي کال لومړی ورځ یا د نوروز جشن ولمنځل سو. تاریخ پوهان وایي چې نوروز له 4500 کلونو راهیسې په افغانستان او شاوخوا سیمه کې په بیلابیلو رسمونو او رواجونو لمنځل کیږي. هفت میوه او سمنک د دغه جشن له مهمو رسمونو څخه دی. په دې باره کې لیمی نیازی رپورټ لیږلی.
هر کال د پسرلی په لومړۍ ورځ په افغانستان کې د نوروز جشن لمانځل کیږي. تاریخ پوهان وایي چې د نوروز تاریخي جشن له پخوانۍ آریانا څخه منشا اخلي چې د پخوانی اما پاچا په وخت کې په لومړي ځل ولمانځل شو. لیکوال او تاریخ پوه حبیب الله رفیع امریکا غږ ته وویل چې آریایانو په لومړي ځل نوروز ولمانځه، د پسرلي په لومړۍ ورځ ونې کینولې، دشتو ته راووتل او تړونه یې وکړل. استاد رفیع وایي چې له نوروز څخه د پخوانیو او اوسنیو خلکو تعبیر دا دی چې د کال په لومړۍ ورځ ځان خوشحاله وساتي، ښه خواړه وخوري، ښې جامې واغوندي او ښکلو ځایونو ته لاړ شي، ځکه په دې باور دي چې د کال تر پایه به هم د دوی دغه خوشحالي دوام ولري.
نوروز د ورځې فلسفه دا ده چې په دې ورځ به په هېواد کې د کار پیل کېده او له دې ورځې نه به دا ورځ لمانځل کېدله. د دې دپاره چې دا ورځ دوی ښه ګڼله، په دې ورځ به د سامانی میله کېدله، نر او ښځې به دښتو ته راوتل او د نویو شنیلیو د پاسه به ګرځېدل او په عین حال کې به یې اتنونه کول، سندرې به یې ویلې، لوبې به کولې، اسونه به ځغلول. او په دې ورځ به مشرانو کشرانو ته د مسؤلیت کمربندونه ورتړل او ځوانانو ته به یې توصیه کوله چې خپل هېواد آباد کړي او د خپل هواد پرمختګ لپاره کارونه وکړي.
هفت میوه، سمناک او هفتین د نوروز جشن په خاص او مشهور خوراکونو کې راځي. په دغه ورځ د ډیر شمیر افغانانو د سترخوانونه له بیلابیل خوراکونو او وچو لمدو شوو میوو ډک وي. د کابل ښار اوسیدونکي فوزیه را سره د نوروز د جشن لمانځلو کیسې کوي. دا وایي نه یوازې په کابل بلکې د ماشومتوب پر مهال چې کله په خپل کلي کې اوسېده په بله بړه یې د نوروز جشن لمانځه.
دا ونو پاڼې چې وړې به وي که نه غوټۍ به یې کړې او ګلان زردالو ګل به ډېر زر غوړېده. دونه به مې یو ګلو دسته جوړوله، بیا به دا ټول ماشومان یو ځای کېدو، په کورونو به ګرځېدلو، د ټولو دروازې به م ټکولې. بیا یو دانه مخصوصه سندره وه د نوروز چې موږ به ویلې ماشومانو، او بیا به یو مېرمن د کور یو غړی څوک راوته، بیا به هغه مېرمنو ته به موږ دا ویل چې موږ ته شی راکړي. بیا به هغوی موږ ته وریجې راکولې، چا به وړه هر څه چې کور کې به و، خو هماغه د کلي رواج و، هماغه به موږ ته راکول. بیا به سبا ته د نوروز په ورځ یو مشره ښځه به دا موږ ته پخول. موږ ټول ماشومانو به میله کوله، بس را ټول به یو کور کې. هغه سندره داسې وه چې اوس مې لږ لږ یاد چې ماشومانو به چې دروازه وټاکوله، بیا چې به هغه مېرمنه راووتله، بیا به ورته ویلې چې ګلګلی نوروز ته راواچوه، د سرو زردانې چې زه وسکم خوږې دي که ترخې.
په افغانستان کې د نوروز پر ورځ ښځې زیارتونو ته ځي، نظر پخوي او په خلکو یې ویشي او دعاګانې کوي. کوژده شوو نجونو ته په همدې ورځ د نوروز شیرینیان او روزي راوړي. خدای داد د کابل ښار اوسیدونکی وایي چې د نوروز په ورځ کار له نورو ورځو څخه ډیر وي.
ولا کاروبار ښه دی، راځي د ورځې 15 منه شپږ منه مایان وړي، داسې خلک راځي، جلبۍ هم وړي 15 سیره شپږ سیره. اوس وخت کې نمدداران ډېر راځي.
تر هر د نارنج ګل او د مزار د ګل سرخ میله د نوروز په ورځو کې د چکر خاص ځایونه دي. له افغانستان سربیره په ایران، هند، پاکستان او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې هم د نوروز جشن لمانځل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د څو مهمو خبرونو غلطي کې یو ځل بیا واورئ. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د پنجشنبې په ورځ د نوي لمریز کال د پیل کېدو په مناسبت کې د بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې د سخي ځای پر اوزه کې د نوروز په مراسمو کې ګډون وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړی استازي زلمه خلیلزاد نن او سبا د جمعې په ورځ د مارچ په 20 او 21 د افغانستان لپاره د روسیې د سفیر زمیر کابلوف او په واشنگتن کې د چین د سفیر ډنګ جینګ سره یو ځای غونډه کوي او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه ورسره غږیږي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د افغانانو په شمول د هغه هیوادونو ولسونو ته چې د 1400 لمریز کال د راستو په مناسبت د نوروز ورځ په کې لمانځل کیږي د مبارکۍ پیغام استولی دی. ټرمپ په ځانګړي ډول ایرانیان یاد کړل او د مبارکۍ د پیغام تر څنګ د ایران په حاکم رژیم باندې کلک انتقادونه وکړل. ښاغلی ټرمپ د ایران اوسنی رژیم یوه دیکتاتوري وبلله او په کلکه کې وغنده. په داسې حال کې چې د یمن جنگ په 5 کال کې داخلیږي، جنگ ځپلو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو او په هغه هیواد کې د جنگ د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکي هڅې تر اوسه پورې نه دي بریالۍ شوې. د یمن خلک د جنگ تر څنګ سخت قحطۍ هم ډېر پریشانه کړې دي. د یمن په ګوټ ګوټ کې زیات شمېر ماشومان له قحطۍ او د ډاکترانو تا لاسرسي له کبله د خپلو میندو پلورونو په مخ کې ساور کوي. ملګري ملتونه وایي چې 80% خلک شدیدو مرستو اړتیا لري. د سعودي عربستان په ملاتړ د حکومتي ځواکونو او حوثي یاغیانو ترمنځ په خونړیو جګړو کې په لسهاوو زره ملکیان وژل شوي او په میلیونونو خلک بې کوره شوي دي. د نوي زیلاند صدراعظم میرمن جیسنډا اردن وایي د هغه نوي قانون په بنسټ چې تېره اونۍ د کرایسټ چرچ په ښار کې په دوو جماعتونو باندې د ټوپکوالا د مرګانیو حملو په تعقیب پارلمان تصویب کړی، په پوځي ډوله وسلو او اتوماتیکي ټوپکو باندې به بندیزونه ولګول شي. په دغه حمله کې 50 کسان د لمانځه د کول پر مهال وژل شوي وو. د نړیوالو خیریه مؤسساتو کارکوونکو کوشش کوي تیر هفته د افریقا په دریو جنوبي هیوادونو کې د سمندري طوفان د راتګ نه وروسته ژوندیو پاتې شوو خلکو ته عاجلې بشري مرستې ورسوي. د سایکلون اډي په نوم دغه طوفان په نتیجه کې په سلګونو خلک مړه شوي دي او په میلیونونو خلک له خپلو کورونو نه بې کوره شوي دي. او د برېټانیا صدراعظم تیرې زامه کوشش کوي چې د پنځم په ورځ په بروکسل کې د اروپای اتحاد مشران په دې قانې کړی چې دغه اتحاد نه د برېټانیا د وټول نیټه د دریو میاشتو پورې وغځي.
قدر من اوریدونکو، د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولې دې نوې کال مبارک.